سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلاسادې رادیو نوري د خبر خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې یو چاودنې ځینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې ویل متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو ته کله چې خای پیخه د ماین د چاودنې لکبل رمست شوی د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا 3 بجو شوی یو شمیر خلک پکې مړه او ټپین شوی دي. دغه طالب چرواکي نور جوستیات ورنکړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیخ مسولیت منلای نه دی. ګڼو کورنۍ ورسنې و د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خبره کړې دي. پاسپانیا کې د دوه چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 225 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلې وو او بل یو اړخته پر بل ټرین په مخ لګیدلې دي. پیښه یک شنبې نه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردابا از اتموزا سیمه ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 200 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلې دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف اندن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. د ازادي رادیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کوون چې په اروستي و سولې زو مظاهرو کې برخه اخیستې و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدلای شي. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستی بریت پاړه او همدارنګه چاودنې پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستی جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوري.
د پاکستان حکومت پر مجبور سي د مهاجرونو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوال اصول مطابق په وسر چلند وشي.
ملپلو د کراچۍ په بندر کې د ورلکېدو لکبل افغان سوداګرو ته سیانونه رسیدلي.
واته کنټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي کڅنګ ته د فارا یو هټا کل شوې ده هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي. خو بل پلو بي وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سکل حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالبه هم شتملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشای زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی چاودنې ځینو کسان ته مرګ شو بلړولي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران پر ایکس پانل لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې ویل متبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت حیثیت لامل د نوم د نخبری دو غوښتنه کړې وازه د رادیو ته تایید کړ چې خای پیخه د ماین د چاودنې لقبل رمنسته شوی د سرچینې خبره باندې چاودنه چا د کابل په وخښه او خوادری بجې شوی یو شمیر خلک پکې مړه او ټپیان شوی هم دي دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي دغه کسانو یته معلوم نه دا چې څومره کسان مړه شوی او ټپیان شوی دي په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي تر اوسه پورې چا یا کمیټلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستنې دی نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي دي چې په کې ښکاري دغه چاودنه د شرنو په ګلفروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیات لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیس پوک پانا در سره تعقیب کړي د طالبانو حکومت وايي په روسي اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو زورولو او له دوی سره د ناوړه چلن پیښې زیات شوې دي د طالبانو د حکومت مرستيال ویانت همدله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونی زپنی او همدارنګه نیولو لاس واخلي دا په اصل کې د چې یو شمیر افغان کډوالو وايي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو له خوا نیول شوی او جبری استولو په مخه حج کم ته لیکل شوې دي نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شي او د ریپورت کم ته انتقال شي هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي
مادرشان د شفخانه بوده
مورې په روختون کې بستر و پولیسو یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کم ته یوړې یو لوري لمر سره پاتې سو زموږ حالت ډیر خراب و راته زنګ وه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خو سکړي ډیره اندېښمنه و موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شوه
په خاطر تشویش بود
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وايي چې په روسي کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی دی خځه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است
وضعیت ډیر خراب دی یو ځل ونیولم خو تختیدم بل ځل بیا خپل خوان سره یو ځای ونیولم بیا پیسې لمغ وخصتلې یو کس څو ځل نیسی پیسې ترې اخلي دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي
دا په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت ویلي په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو زورونی او ناوړه چلن پیښې ډېرې شوي هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونی ځپنی او نیولو لاس واخلي
د پاکستان حکومت په مجبور سي د مهاجرانو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغه سره چلن وشي او د مهاجرانو له نیولو او زورونو څخه خلاص واخلي
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال د غرض یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی ونې په پرتله 13% لوړه شوې د راپور لمخې د جنوري له 3 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې بالا دغه هیواد د افغان کډوالو د استولو بهیر پیل کړي د پناهغښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي مدني فعالان خبريالان او د ښځو بشري حقوقو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې سلورو کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له غونډیو هیوادونو د افغانانو جبري استل غندلې او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو زموږه آزادۍ رادیو نوري. یو شمیر افغانان وايي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه ارمنو سره مرسته ته ځانګړي کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر ده هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وخت چې بیا نوم لیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته په پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد را داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجوان که یو زل پر حج فرض دی تدوه یا دری زل حج ادا کولو پرزای وارداد چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزل او بی وزل خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارد نظر لری
خصوصا د منطقه ما د سمنګان نیتوجی صاحبای هم داریم که 9-3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په ځنګړي توګه زموږ په سیمه سمنګان کې موږ داسې حجیان هم لرو چې څلور سلی نوملیکنه کړې، قرعه کشي شوې او حج ته تللي، ځینې ان 15 ځله تللي، د سیالۍ بڼه یې غوره کړې. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې دی او بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوی یو ځل ولاړ شي هیڅ ستونزه نه لري. موږ د دوی د تګ مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تګ پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 لمریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر تجدید په څلورستمې پیل سوای او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلي حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. ساکل له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې ساکل له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیاته چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی وو.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر افتنه نداریم، چرا که په حجوم بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گناگونی او تقاضا زیاده ده. آسو گواری فرضی حج تولار شی لمروی تو باقو کسانو تورکل کیجی چه نده تلیلی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,80,000 افغانی و چه بانک تور کلشوی وی او حال تا دولت لهم دی پایسوز منگ ده خورو استوگنی او سفر لگختون ورکلل.
زینی دینی آلمان هم وایی چه ده هر سوز لیادا کولو که هیچ خرن نسته او زینی اشتمن کسان ده ارمانو سر دمرستی سر بیره سوز لحج هم کبی. لده جالی استاد فضل من الله ممتاز ازادی رادیو تا وویل ده اسلامی شریعت لنظره حج پزوند که واز یو زل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب کنل کیگی.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که
چاچی یو زل حج ادا کرده وی ده بیا زل حج کولو پر وراندی خن نشتا چه توانی ولدی بیا حج یا عمره کولیشی. نه لفقی نظر کما رایشتا نه کم حدیث او نه هم ده صحابه کرام و سخه کم ثبوت چه ده بکر آگری وی چه پا طولنا که فقر وی خلق باید حج تولار نشی. دیره اگه کسان چه حج تزی متقی او خیر غختون که خلق دی توی حج تا هم زی او لخلق سر مرستا او بیوزلو تا رسیدن هم کوی.
خود زین نور دینی علمان پا دی باور دی چه پا دست شرایطو که چه پا طولنا که پراخ بیوزلی موجوده ده د یو ځل فرضي حج ادا کول ورسته غوړه ده چې د څو ځل حج ادا کول پر ځای ارمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
ادای حج کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوی دی. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږکال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګری کډه خونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل شو د افغانستان د سوداګریزي اشتي په مشرۍ او پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلاټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان داګرو زرګونه کانتینر باندې پاتې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختیو خبر ورکوي. د دې خونی مسول خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لک تر لګه ته کانتینر مال سوځیدلې، خو په وینا یې د اوختی زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسیدلې ده.
څوب سره د کراچۍ بندر کې د ورځې مخکې اور لګیدنه وشول چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر 10 کانتینر پورې شوی. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي که څنګه؟ د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوې ده، هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او کوزیا تم داسې دوام وکړي پر اتلونکو کې هم زیات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روان جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او گوادر بندرونو په ګډون د ډورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران لاله افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د زینو توکو کانټینرونه سوځیدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
چې د ډېری کانټینر کې سوځیدلي دي، برمالو کانټینرونه په ځان رسیدلې دي، برقي سامانالاتو کانټینرونه په ځان منشي دي، د افغانستان تجارت خورا ځان منشي دي. په دې کې او زه په خپل هم ته ډېر زیات مېلمنې ما کنټینرونه پکې ولاړې دي تقریبا چې اټکل د مخې 15 لک ډالر پکې یوازې ما خپل زیان ځاله دی او ځان شوی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدل. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ سند نه ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدل. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوې ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلاز اته رادیو ناوری نن د کابل په شرنو سیمه کې وی 14 زینو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې وین خالد صدران پر خپل ایکسپانی لیکلی دی چې 14 د کابل خار د څلور میو زیاړ وند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې راولي. هغه لیکلی چې د 14 د نویت پړه پلاټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نخ پرېدو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د 14 له کابل رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په اړه هیڅ نه دی. ګڼو کورنۍ رسنیو د 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي. د دې خبره د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه غلازاده رادیو نورې افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډیر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګه د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولای شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخې خبرې کړې دي همدارنګه هغه چې د چکر لپاره له بیلابیلو ولایتونو سروبي همدارنګه جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو مایان پخیږي بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لخپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تپړي لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډیره خوندوره سیمه ده. دغه دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسی دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د همازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو. ډیر خوشین زاید او خفزا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوند کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوند کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمعه او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځشنبې خپل ماین لري لاغې ساحه جبل سراج پروان خوست پکتیا
عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي صحیت هم دوته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره به یې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا مې
مال مې ټول مې در بدر رسېږي. ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نورې د پښتو خبری مجله مدل د پېټر رسیدي کې چرته مونږ نوې اوریدلې کولای شي چې د ازادي راډیو پر وی پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلت ورشي زموږ د ژوندې خبرونو په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لسر ووري وسم خوسته ورزول د زدهکونکو د کاری د ستي کار باندې جزئیات ورکو.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زدهکونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټ په خپل لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایی جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځین نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زدهکونکي ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه او سره دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی او
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سیوا د زحمت لحاظ ډیر لوی و خو کچېری موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د سره ډیره اسروی او سرڅنګ دغه پاسې شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وایي دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوس کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت رسیدل ده چې ان بشری قوت ورسره بل ضرورت ارتیا کمیږي ام دې ټکنالوژي ته ارتیا پېخه ده. موږ غاړي نو بل څه په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوره کو چې جوړ شي ورته د نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی موږ په پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړ چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر وبریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریو سمکنیو ډنډې پټان روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې